د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړ او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضان که امیش چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپلنو د کورنۍ جامې نه او محیط نه دوی خپلنو ځان لرې ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډېروالی د اجتماعي ستونزو لامل سوی دی.
سبا سهار ته چې بس وي چې ګورو چې کوم ځای کې د دې وړو ماشومان د درې ټایره واړه بایسکلونه دي چې دا ځای کې نشته.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې ځمه بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوي او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خان سږ کال د حمل د میاشتې په 14مه نېټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان او د نافع ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې باج کروندګرو د امیر المؤمنین حافظ الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړ او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به یې کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي. خو د طالبان حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګریش ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریاک نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځه وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لا ښه دي تر د تاریاکو پر ځای د غنم وکړي حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ په یوه ویروي کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالۍ دوی ته ډېر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي نو له ډېرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالیو کې داسې تاریخ ماتی دا د بزګرو لپاره یو غټ خنډ دی. ګوره زه خپله بزګری یم، زه اوس غنم په وکرم، غنم ماته دونه شی نه ګټي، بل شی ماته دونه نه ګټي. نو دا چې بند سه د دې په ځای کې د دې په بدله کې باید موږ ته تخم راکول شي چې د هغه بدله یې
راکړو. چې بند سي وروره دا خو ډېر ښه کار دی، مونږ موږ ته باید بدله راکول شي، ځکه چې غنم مو داشن خدای شي روپۍ نه جوړي. مثال تاریخ دی څو روپۍ موږ ته جوړول.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کېږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریاک په هلمند ولایت کې د هیروینو په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول سوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
یو څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره سوې ښیي چې په پرله پسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډیری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اعصاب تاثیر میکنه، اعصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بنډارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دی چې د حافظې د کمزورۍ تر څنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځورېږي. لیوې اونۍ راهیسه د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستري دی. جبار وایي د ده د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپۍ به مو چرس رانیول، بیا به مو هغه مایده کول، لکه تمباکو به مو سره ګډول، سیګریټ به مې ځینې ډک کړ او بیا به مې څکول. کله مې چې چرس کول که چرس به ونه خبوم، پټه خوله به ناستم، خبرې به مې نه کولې. خو کله به چې چرس نه را رسېدل ډېر به په قهر
وم.
د هغو معلوماتو له مخې چې د معتادینو د درملنې له روغتیایي مرکزونو څخه راغون شوي، په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي. د اروپا د نشه یي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د معتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغېزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډېر زیان رسوي، ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډېر ورځي. په دې معتادینو کې ډېری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضان که همیش چرس،
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بي خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بيخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریضام شوم ایتانه.
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډېر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي، د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنی او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین سکوی
تا چه غاره چه ما موتاد که پا یو دود سوگ نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د نشې مواد د استعمال له امله په متاجنو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي، ځکه نو خلک دې ته اړ ایستل کیږي چې له متاجنو سره بد چلند وکړي، دوی ووهي، له کورنۍ څخه یې وشړي او په بد سترګه ورته وګوري. دا چې له متاجنو سره تاوتریخوالی پر څو ډوله دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د متاجنو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي، لکه دا پولیس او یا دا امنیتي موظفین دوی تکیي او یا بندي کوي، زوری بیایی نور دا شاقه کارون اجرا کهی، دا طول خپلا نو خوشنت دینو.
سو دولا تاوتریخواله وجود لریشی لماتادی نصره ترسره کهی؟
یوی فیزیکی دا و بلی روانی، اغوی تا بد و رد خبری ورتا ویل کهی، اغوی تکهی او یا بندی کهی او یا دا چه دا شاقه کارون ور بندی کهی. اصلا دا امدغه دسکریمینیشن او یا دا چه دوی بندی دا خوشونت کهی، کورنه اینا شروع کهی، زکر چه دوی چه موتاتی گی پا مخدر تو که نوبیاب کورنه بندی دمره اغا نلری، علاقه نلری، کورنه اینا و فامیل نه لرکیگی، دی چه لرکیگی خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ترتیا لري، دوی راځي کور ته، کور نه یو شای اخلي، زی خرسی، دا چې خرسی دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي، قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندي، یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دی، دغه متاد نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو، دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي، دې غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خوشونت دی، او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپله یو خوشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خوشونت دی. د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی، بالاخره دا هم خلک هم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دی چې دوی باندې نو خشونت لارې رامخته کړي، چې دا هم خپله نو حقوق بشر له لحاظه دوی هم خپل د معتدینو په مقابل خشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتدینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتدینو لپاره؟
والا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظه دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کېدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کېدای شي چې ځینې مرسوي وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، یوی خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دی چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دی، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې څرنګه معتاد شو. خلق طول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادی دغه تقریبا اکثریت نوی کسان د خراب اقتصاد له خاطر ځینې نور عوامل چې په دغه محیط جامعه دي هغه نو دوی هغه شوي دي اخته شوي دي او معتاد شوي دي د تبابت له لحاظه دوی هم یو مریض دي عام خلق فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي او بل مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د مواد ترلاسه کولو لپاره غلا کوي او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدراتو کو پیسې پیدا کړي د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي
حل لري چې دی څنګه کې دا شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټ شي
اول کې باید آگاهی هامه پوهاوی باید دیر شي خلق باید پوشی چه دا معتاد سنگ معتاد شو اغا عامل پیدا شی بیا اغا عامل کی باید رسیدگی وشی او دو هم دا چه دا معتادینو دا تداوی مراکز دیر شی ساتامی وزارت باید دیده پا بخش که لک زر مصارفاتو که دا جامع جهانی کومکونه و مرستو که و چه دوی دا پاره یا مرکز یا مجهز سنتر جور شی دوی بیا تداوی شی او مهم خبر داده چه ورست د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي یا وظیفه پیدا شي
آیا په هدا لاس چې د اسلام د نظر بعد د معتاد سره څه ډول چلند وسی په دې اړه به د مولوی عطا الله فیضانی خبرې واورو
په کار د سده خلق د داسې مریض سره چې هغه معتاد دی دغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلن عد مریضا یو بل مزل وکړه د مریض پوښتنې ته ورسه لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده صدقه مریض زیات د لاسي ته ضرورت لري زیات تداوی ته ضرورت لري او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورسي په دې خاطر چې هغه وکولی شي په یو طریق له طرقونه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي دته د هیله ورکي او دا احساس دور کې سیبرته جوړیږي ته برته رئیس سی ته مامور سی ته دکاندار سی دی لا غبد ملګرونه باید راو ګرځول سی او دی په بازو نور کارونه په بازو نور شارو باندې بخت رئیس دا غنوم په اسلام کې خپل پم دي خاطر د نیکونو په چا باندې کی خو دلته او تل په دین نیکونو هغه سره یاد سی شریعت مکتوی سی تاسو په لقبونو خوشن نه وړ او نه سم لقبونو څوک مې یادوي خوشن خلک سی مریضان دي څوک ته پودری چرسی بنګي او شرابې او دا د انساني کرامت او انساني شرافت دا به خلری خبره ده که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي د باندې څولړ هر بد نوم برته د کور ته راګرځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي او جمعه تننوت هغه شراب څکل دلته صحابه دغه برکه بد رد ویلې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه تاسو دغه په برکه بد اورات موایست دغه په اصلاح کې حل ځلې وکړي دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې حل ځلې وکړي همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزی د اعتیاد ورته بیان سی الله پاک فرمایي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره په موعظه حسنه حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولي او طائف قولا له قولا لینا نرم خبر ورته کوي د نرم خبرې تاثیر د توند خبرې نه ډیر زیات وي نو دغه معتاد کس په حکمت موعظه حسنه په نرمه په دلای ساینه هغه پوه کړی شي
آیا پوهیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډیرې دلو خلک اندېښمن کړي دي د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلی له دې ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې ځینې غلا کړي دي دا چې معتاد یې کور ته څنګه ورغلی دوی ولې نه دي ورباندې پوه شوي او څه شی یې ځینې غلا کړي دي دا به خپله د عبدالوارث له خولې واورو
کابل کې چې ژوند کې دلته خو پولاریان زیات هم دي نو روزانه ورسره مواجه کېږو خو یوه عجیبه غوندې ډیره حق سایه ده چې مونږ بیګا د اختر نشپې ورځ تیرې سي وي د درې ورځې میلمانم دلوبل نو د موږ کښې ورو د کور وو چې زه به مستي راوړم کور لپاره کنه دای چې لاړم مستو لپاره نو دروازه یې ځان پسې پورې کړه د کلا مونږ نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو یو بل د مونږ د تره زوی د احمدي نومېږي هغه ته هم خبر ورکړه چې تم راسه د مېلمستیا کې مونږ سره ګډون وکړه بیا یو پنځه دقیقې تېرې وې چې دروازه بیا وازه شوه چې دروازه وازه شوه نو د واړو ماشومانو د پردو مردو کلاس وکړ چې کاکا راغی کاکا راغی کاکا درک ونه لګېده خو مونږ نور مصروف خپلو قصو کې شو خو چې کله مستې راغلې او ډوډۍ موډۍ مو خوړه او دا قصه ختمه شوه د مېلمستیا سبا سهار ته چې بس یې چې ګورو چې کوم ځای کې د دې واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې چې دا ځای کې نشته د بایسکلونه نشته ځای کې ولکه چې خیرت چا خواته لاړو چې دا د کثافاتو کراچۍ هم نشته بیا مې له عجیبه غوندې څه اخوا ته چې لاړو چې دا دیګ بخار د انځلو لپاره چې دا ویلې مخکې ښیو هغه هم نه وو نو په دې پوښتې چې دا کله څه مستو پسې هلک ووت نو هغه نه پس پوډري لم نه وته هغه کاکا نه وو هغه نو پوډري وو چې دغه ټول شیان راټول کړي ول او په کراچۍ کې ښیښي وه وړي ول دا عجیبه ډېره جالبه قصه ده چې موږ یې د یاده نیسي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کور ته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کور ته بوزي که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې د خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پرېږدي او د پلار کره ځي خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي دا چې حاجی معصوم ولی له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم بابا سړی مشی
خیر اوسې لورې ته هم سړی مشی خیر له کومه شو سم دې فساد ګوډې خپل کور خو دې وران که زور دې ورسېږي نو کلی به هم وران کې
نور خو مې دا نه شو روغ او جوړ دی
دا کور نه دی سور تنور دی تنور پوه شوې که نه
څنګه سور تنور دی زه خو هېڅ پوه نه شوم
دا کور دی زما لور ته سور تنور ګرځولی دی
حاجي صاحب دا زما کور دی او عایشه مې میرمن مې هېڅ حق نه لري چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي پوه شوې
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې
پلار مې ښه وایي ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم
نه نه یا ژبه ورې دا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې ه
ولې دا انسانه نه ده ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې
عزي صاحب ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی ه
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي
زه چې نشم مړولی ته به څه تورونکې ه
زه یم دا اوس کور ته راسره بیا یم زما سره به ارامه اوسي دلمسیانو پالنه او روزنه کوم ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي
اکبره پلار مې سمه خبره کوي زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم له پلار سره مې ځمه بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل
درځه لورې چې کور ته ځو
سمه ده درځه چې ځو راځئ بچیانو چې ځو بس دی ستا سره نور ژوند نه کېږي زه په یو شاد بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې درځئ بچیانو چې ځو
ګوره اکبره که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم
ستا یې له ما د نشو سره څه کار
بس نو ته د خپل پوډر وهه ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي درځئ لورې چې ځو
درځئ بچیانو چې ځو
No, 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 no.
راځه.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه مهرباني وکړه.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. راجا پتا کا چوکی کینا
سما دا دان کینا استم
خزوانا چھ تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب رو سو کال کیگی چھ دا غم لڑلی پونڈرز کوم اوز غوانم چھ پونڈر پریزم آو دا زان علاج وکم
دا خودی دیر خنیت کڑای دای خوالی غوالی چھ نشا پریک دی
بس ڈاکٹر صاحب پوختن مکوا پونڈرو میں مینا رس پھیرا کھڑا
سم مک بدی بستری کو پایواز در سرشتا
نہ ڈاکٹر صاحب پایواز نہ لرم
ولی خپلوان نہ لرے
ڈاکٹر صاحب اچوک نہ لرم میرمن واڑ مشمان لرم خواہ کو سب خبوت نل زندہ یو کان کی پیواز ہو سی گم
خسور دی ولی میرمن او ماشومان در نه بوتلل
ول ته ساتن او روزنه نشه کولی او رښتیا یې ویل ما نشو ساتلی زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید کېک مو زما د زوی په شان پو ډېر مې وژړل
خدای بدی بیر تخل میرمن او اولادونو سره یو ځای کی خو موږ یو قانون لرو هغه دا چې ته باید یو پایواز ولری خسور بدی در سره مرسته وکي
او مرسته را سره کوي ډیر به خوشحاله شي چې زه علاج کوم ما ته یې ویلي دي چې که ته د نشې پرېښودلو ته غاړه کېږدې زه مرسته در سره کوم او اولادونه او مېرمنې هم بېرته در سپارم
نو چې داسې دا خسور دې خبر کړه ځکه پایواز ضروري دی
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب انټرنټ نه اوس زنګ ورته وهم چې شفاخانې ته راشي